احمد شبر یم. السلام علیکم. نن د افغانستان په څلور وشو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیشندنې ریاست وایي چې په هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، خوست، پکتیا، لوګر، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، پنجشیر، ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکانات شته. دغو ورښتونو ته بزګران خوشحاله دي او خلک وایي چې له دې سره به د مځکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. خو بل لور ته په وروستیو څو اونیو کې ورښتونو او ورسره سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثر ولایتونو کې مالی زیانونه اړولي دي. د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیرک ژومانګرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلی ژومانګرین چې چهارشنبه کابل ته رسېدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکی سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. په دې ترڅ کې ټاکل شوې چې د افغانستان او قزاقستان د تولیداتو او محصولاتو یو ګډ ورسنۍ نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې ده چې لږ تر لږه 15 سرتیري یې ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک په چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پیښې تایید وکړه او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د 1/16 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلی. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او 12 سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. حماس د یو اسرائیلي یرغل ویډیو خبره کړې چې په هغه کې هغه د اسرائیل حکومت د خپلو اتباعو په نه خوندیتوب تورنوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه یرغمل شوي 24 کلن اسرائیلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرائیل رسنیو ویلي چې دغه یرغمل د امریکا او اسرائیل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرائیل حکومت وایي تر اوسه نه پوهېږي چې څومره یرغمل ژوندي دي، خو د هغوی شمیر له 100 نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ د مخکني لنډمهاله اوربند په نتیجه کې 115 تنه یرغمل او د اسرائیل له زندانونو د 240 فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په غزه کې چې پر روانې جګړې څه باندې 200 ورځې تیرې شي، تر اوسه د پای ته رسېدو هیڅ نقشې نشانې نه لیدل کېږي. د روسیې د ماشومانو د حقونو کمشنری له اوکراین سره د ماسکو د یرغل له امله د بې ځایه شویو شاوخوا 500 ماشومانو د تبادلې د یوه تړون خبر ورکړ. ماریا لووا بیلووا پرون وویل چې 9 ماشومان به اوکراین ته وسپارل شي او 19 به روسیې ته واستول شي. لووا بیلووا زیاته کړه چې دا موافقه په دوحه کې له اوکراینی لوري سره د خبرو پر مهال شوې ده، خو د اوکراین د بشري حقونو کمشنر دیمیترو لوبینیتس فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا خبر نشته تاییدولی. وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام درو چې پکې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو تر دې پروګرام مخکې د ازادي میلمه تاسو ته معرفي کوو.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلمه دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایس چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کېږي چې په هند کې اوسېږئ؟
مننه لومړی د ازادي راډیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د ازادي راډیو ټول درنو کارکوونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه البته تقریبا 15 کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان میں پزڑ کے دا افغانستان میں پر رگ رگ کے دا پوینا کے میں دا پوجود کے میں دا افغانستان پرتا خوشوند ناممکن دا بس دا افغانستان پیاد بندی جوندی کر اختیار ہوا ہے ما او دا جوان دے جوان تر پایا پورے با ہم دا وی زکا ہر چیز تو ما افغانستان با ما سروی زبا دا افغانستان سرائیم
بلے انجان صاحب ولی افغانستان یا دی جستاسو مثلا ستاسو پاتیر گن نور هیوادوال هم لو وطن د باندې دی ولی وطن د چا زیات یا دیږي
ګوره ډیر غلری مثال نه لري وطن په اصل کې که ورته ګور وطن هم مرده وطن په اجتماعي لحاظ مرده وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی او لوی شوی او خاپوړی مو کړی دی داس تعلیم ویلې دا خلکو سره ناسه ولاړه دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي او دا په هر انسان باندې صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي او د مور قدر د مور مینا دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي د بیان وړ نه ده او بله که په دیني لحاظ یو څېړو په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه د هغه پارچا باندې فرض په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات و وطن چه دا مور دا دی مور حیثیت لری نو دی مور درانه وای پا مونگا با دی فرض دا و دی مور مینه خود بی مثال مینه دا نو خام خواب مونگ یادیگی دی طولو با یادیگی چوک چه دی وطن نلری وطن چوکی را ولیشی
بلم دقا مینه ستاسو پا شیرونو که هم زیاد وقت انجاز با منکس کی جی چمرا شیرونو مو دی وطن پاڑا پا دی ورستویو که لیکلی دی یا دقا جلوالی چمرا تاثیر کرده ستاسو پر شیرونو
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیرم نشم ویلې ځکه چې ما تو زله دا خبره کړې هم ده زه په هنر باندې دومره آگاهی نه لرم په شاعرۍ باندې دومره آگاهی نه لرم خو زه لیکل کوم لیکم دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا وی بو او دغه دوه کلونه چې ما د قلم ته خو زول ده د وطن په مینه خو زدل ده او د تر هغه وخت به هیڅ څو قلم ودرې ما سو درې او قلم ودرې د وطن مینه به وي پکې
بل په وطن کې خو انجان صاحب تاسو د ادبی بهیر غونډو کې اشتراک کوه په هند کې څنګه دی هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي
البته په ډیر افسوس سره باید وایي ما چې په هند کې د فعالیتونه په د پښتو ژبه لپاره نشته دي په هندي ژبه سانسکریت پنجابي نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي خو پښتو ژبه لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم هند ته راغلی یم او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې ډېرې هلې ځلې مې وکړلې د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي یوه ټولنه به جوړه کړي او د خان لالا جان خان لور دی البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده په کلکتې کې اوسېږي هغه ته هم ورغلم کلکتې ته خو بدبختانه چې موافق نه شوم تر اوسه پورې یوه ټولنه مو هم ونه شوه کړی چې دلته یې جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو بدبختانه چې له دې شي محروم یم
بلې انجان صاحب اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی په آنلاین باندې هم تاسو کولای سي چې په مشایرو کې برخه واخلئ یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوي چې و نتیجه به ورکي
بالکل اسانه شوي دي ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندستان کې نه دي د هندستان لخوا نه دي د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر د خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه چېرته اوسېږي ادرس یې راسره نشته ده په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي دلته به ونه شي خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپل تنده پرې ماتوم
بل انجان صاحب علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې
علتونه یې ډېر دي یو علت یې دلته دا اقتصاد دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي ډوډۍ پیدا کړي ولې چې دلته هر څه په پیسو دي سکول په پیسو ده میډیکل په پیسو ده کورونه کرایي دي نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده مخکې څلور سوه افغانۍ څلور سوه روپۍ دمشق یو شخص سره مرسته کېدله هغه مزبندي دي یو ان سی آر د مرسته هم نه کوي نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي وخت بچیرته وي سره او بلدار چې په هندوستان کې کار وخت هم عجیب شانده ده نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول چا به شپږ بجې چا اووه بجې چا اته بجې او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل لیکن دلته برعکس تقریبا یوولس دولس بجې دوکانونه خلاصېږي او شپې تر لس یوولس دولس بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده
بلې په دې ورستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی دوی په څه کاروبار اخته دي اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي
دلته بیل بیل کارونه کوي چې دوکانونه خلاص کړي دي او څوک چې د نوې نسل ده هغه خو انګلیسي زده ویني خامخا کوم دفتر کې شیا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډیر کم دي نه پیدا کیږي او ته خو شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې او ډیر خلک شته چې بیوزله دي اکثریت بیوزله دي د کاروبار په تلاش کې او کاروبار هم نه پیدا کیږي ورته ستونزې ډېری دي دلته نسبت د نورو وادونو په پرتله
او مهن ته وسم د افغانانو تک جریان لري خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل یو څه به واس کار کاوه دوی به اکثر هند ته تلل اوس خو دغه پروازونه کې ستونزې هم زیاتې دي د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې ستا خلک درځي د تداوی لپاره
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالات په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه باندې تک را تک نشته ده به هیڅ تک نه تک بند شوی ده
البته یو شمیر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري هغه په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي لدی ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست
داسې خلک دي چې خصوصا مسلمانان ورونه ته پیندو ده د زمينه مساعده ده البته دوه سکانو ته د زمينه هیڅ هم هیڅ هیواد هم نه تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغه قبول کړي هغه خپل هیوادونو ته وغوړي یا ریسټلمنت ورکړي خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري کیسونه په جریان کې دي او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا البته حکومت مرسته سره دا کړی دی چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه برابر کړی دي لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا ورسره مرسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل تاسو د کاناډا یادونه وکړه د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و هغه سیکان
هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلی دي خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي او له هغې نه مخکې چې دو نویم کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده او دغه اوسې برخه چې دغه حادثه ښکارو دغه هوا کاناډا هوا ته هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور د هوا نور مملکتو کې هم کوم سکان اوسېږي هغه سکان هندوانو هم شاید مرستې کړي وي او د دوی د سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو او سیدل په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ و نو دغه ستونزه تقریبا تر پای حالم نسوله
ستون خبره دا و چې په افغانستان کې بدبخت لوی بدبختی چې ده بې سوادي ده د بابا په نظر د بې سوادي خلک دومره یو بل نه متنفر کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله 100% هم نشم ویلې ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب را سره کړی ده، مونږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړی په ژوندي دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې مونږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو مونږ لګکی وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دي هغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی و، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي هغه تاریخ به ما نه وي لوستی، خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو وو، په ډک ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، لالا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندی ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هېڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوی، وروستو کې هم نه ده شوی، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په دا ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټره پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بل انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي، او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټولو سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره، بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پالوي تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو. نه، موږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکې مو نه دي درلودلې ورسره. موږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي، دینی اړیکې مو درلودلې دي، مذهبي اړیکې مو درلودلې دي، او د سیاست موضوع بیل ده، وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، نو هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو او سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات.
راوتلی دی اکثر انجن سب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او درمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه ته کینولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغه څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغ وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته، که چېرته پروازونه وي ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن سب خو زیات کسان لا هم اندیشنه لري او ورستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه، ځینی چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا سل فیصد ده، خصوصا په لګکیو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن هم په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هېواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې و هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوان او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه اول خدا ده چې موږ د موږ منطقې چې پکې په ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارت پروان و، اول شور بازار و، بیا وروسته کارت پروان شلو، بیا ورپسې تایمنی قلعه فتح الله ته خلک لاړل، او یو نیم پکې هغه کې کارت چار اوس کارت سي کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سي و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه وه. نو دغه شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته، هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي، خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله، موږ ته د هندوانو سیکانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو، هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شوی و. او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسېدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته، نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول. وړنګ د غرو لمنه راکړله. نو هغه سې ځای که موږ ته راکړه شي، نو ته خو موږ همغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی، هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول، ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه د ما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه سووی چې نه دا ځمکه ماته دولت را کړې ده او د ما ده؟ دا ناممکنه ده. که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې، ولې موږ کاروباري خلک یو، موږ هلته چې لاړ شو تبن دوکانداري کوو، موږ خامخا تجارت کوو، مخیا هم همدا کار موږ کړی ده د دې سره. او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران، ډاکټران او نور درلودل، نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ور چې اکثریت خو نه یو، موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي، هلته مو عبادتګاه هم پکې وي، ګوردواره هم پکې جوړ شي، که سیکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي، که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي، او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات، د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي. خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته، یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي، نو دا موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه، د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده، بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. نو کدا زمینه موږ ته برابر شي خامخاب موږ د افغانستان خلک به دغه مور زمان دي افغانستان ته لاړ شي او د زمینه برابر نه شول نو فکر نه کوم چې څوک دې زړه کوي.
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډیر مغلق فوټا سه وکړل د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې د مسره د افغانستان خبري وکي د افغانستان موضوعات سره تیرما د افغانستان نقشه ورته کې ګرم چې د افغانستان نقشه پرونی او چایو د میوه دانی ورته وای په سلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې و شاید دا خپل مسئله ته خوده لمه دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوی و یو واده ته زه غوښتل شوی وم نه هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته نظامی خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې نو کړه خپل دوستانو نه زه څه خبره چې څور ته وړي خو چې کور ته ورغلو دریم منزل کې د کورو چا چیرته اوسېدل دی واده لپاره راغله نو چې د کور ته ورننه ودل د دروازې د کوټې کې ناز د پچوکې باندې او د مهرون کلر یعنی د جګری رنگ وایم اند هغه خسته د افغاني سوټ په غړه د افغاني کالی او په خوري سپلې په خو کې په لاسو باندې نکريزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکري زور باندې لګوي نو ما خپل میرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ وړلو ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د سل کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شوي راولې همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندې موسیقي وي او که هغه چېرته سی ڈی یا ویډیو چلیږي نو هندي افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ د مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالو دې یو 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا موږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې موږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم.
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لته سو هم چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نور ته ورسولو او د دورو ټولو اوریدونکو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ما غږ او یو ما سره مینا کوي زه د مینې پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجن صاحب ژوندۍ و سیمننه
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثر نه دي تمام شوي چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګری ملتونه وایي د دوی د بی مندنې لمخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمامې شوې دي د سیګار د راپور لمخې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته نړیوال ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده خو ول بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوګي او فقر سره مخامخ دي. ولې دغه نقدي مرسته د دې لامل نه دي شوی چې د بیوزلۍ ټغر ټول شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم شته، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زایو متقاعدم تقریبا دوه کما ته کلانی ما نور عاید نه لارم، کور کراور کوم، ات دي سخت مشکلات سم خو کوم دا امارات ترغلې دي د موږ تقاعد نه کیوی دا خو ظلم دی دا خو پښې د موږ د ماشه ګرځېدلې په مات ول سمي یار وخت کور نه هم توسو شو کراماتیک ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم خلاصه دمو سرنوشت سسته د خلکو په لاس.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د ازادي خلاصه ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړو ځان یې په پوک. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړی ته پرېږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک راوتلې ده، ماته یې دا راواسته وي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو غلط پیسې واسطه ته به ورشه په نومه نه کې کابل بانک ته، هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې، ما زه دا پیسې ور نو ما سر و سر خلاص و سر یغل دی برام از دنیا پیسې نه درم، ما ته 25 لک افغانۍ را کې بیا به شمس الدین ته پیسې حواله کوم و بیا ستوم و دې هغه هغه پیسې ورک بیا به ته 25 لک افغانۍ نو ما سر په خلاص سر یغل دی نو ما وځه 25 لک افغانۍ دغه بازار واخ احمد لک افغانۍ به تی ته درکم، هغه 25 لک افغانۍ زما برا وځه کنه دا رقم نه کیږي ژر تسلیم کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوي دا رقم مې سه جان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادي رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبیولا زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه شوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړی. کومو تاسو وګورو لښت زیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکړي را بېخي شی نه لري، کوم ملکي دي کې نظامي مایبین دي د تېر حکومت شیم، هغه سم خو دی د خپل طالبان نظامي مایبین پرتله باندې دی درې مېسه پیسې ورکوي، دا تېر حکومت دی ته درې مېسه پیسې ورکوي، طالبان خو تقریبا ډېر دي، دا تېر حکومت دی ته درې مېسه پیسې ورکوي، نو پر لوګو باندې ما غږ دی ورته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
ز زه د پاکستان بلوچستان لپشین لکاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوماتونه وبرا کوي نه ډېر بد سلوک راسره کوي نه مو غرو ته پرېږدي او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي پوځ راته ولاړي په باډر منه یې لکوي باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان یک پولی چارواکي ټول زموږ د هغه واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر دولس او سمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیلې دلته ایساري نو باید موږ د هغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمیټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کښې دي باید ټول شیان ارزانه کړي دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي دا د دوو خلکو پای څه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسېږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي. نور څه نه لرم نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کوي وروره کوم دا مدني فعالان چې ګیري که ښځې که نارینه په بښ کې کوم خبریالان چې زیري وروره دا کار مه کوي وروره دا ټول مسلمانان دلته دي باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستي نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره په لوړ پلو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره یو رولګوي سره وکړي وروره داسې کار ته وژه مه وړي چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خواشني بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو د افسوس خبره ده ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې خدای قرآن ته وګوره دغه امریکې ته وي دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګوي کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه ښه مه یې لګوه زه چورې یې مه لګوه ختم یې کړه ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي بچې خلک خاطر جمه شي زمونږ صاحبانو له هم په کار دي صاحبانو له دا خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه د خلکو دا ویزې ولګوي خدای نه وېرېږئ که نه لګي خو د خلکو دا پیسې خو مه سېځئ که نه دا څه شی شو خلک خپه دي دلګیره دي د خوارۍ نشته مزدوري نشته د خلک د رزق بارمان دي نه په وطن کې مزدوري شته نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې دپاره هغه په در شي ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد یې الله هم خوشحاله اباد لره.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشاتو د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک د رئیس هم په بار بار ولي چې موږ بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنی سته که چیرې نه وي بیا د دغه متقاعدینو د معاش دپاره دي هغه سو روپۍ چې امانه صندوق دی سویس کې ته انتقال شوي دي او ډاکتر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټلي دي د هغو څخه دې را وړي هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولی بل په دې کښکیلې ملګري ملتونه خو هغه دې غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره را زیاته کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره ده مشکلات به لري نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت د انسان د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو دپاره دي نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفولو او دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شی دی نسبت د دغه د دوی مشکلات اوس نو دوی چې دی وخت تیر کړی دی او ژوند په اخیری شبو کې دی. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ينفع الناس. نبی کریم علیه السلام د بهترین انسانانو سره څوک دی چې انسان ته نه پوه رسیدل. نو ټوله باید په دغه نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر عمارت تر مشرانو پورې ورسیږي. دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه راوي دلته مشتری ودرې. دا سوال مې ورسه.
لغمانه يم دا او د لغمان له شمول سوالي و چې دن کيم او د پخانه امنیتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا پارشد چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ او زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا دغه به افغانان خپل تصمیم نیسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه سه د مو لارې ډيري خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمیدا غوښتنه د مو لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدادا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا د غتوړ غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګینه لرو. ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
دا زادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایو ته خدره وی یی د چرچینو ولسوالۍ څخه خپل نور قدیم ټولي کې ورورل د دس په سوو خلک دی روجې پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي. وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورسته کی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه داهل لرو. په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بیگونه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 21.
ملګری ملتونه وایي دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوال ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی؟ ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو می د چارو کتونکو یاسر احمد زای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله په خوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه ستا چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې حتی په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کېږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تاته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغه درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي او دوی په مغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولی. او اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمنګ یو ورکشاپ عزیز چې تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کال کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد کورنین ډیر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا صبر راسي خو دادو یې پته نه وځي چې کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشتدي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګ وی او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
السلام علیکم، از سید رضا من سلانم در شیسته او روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه زه د اورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدم. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلمې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شمار اړیکه ونیسي. 0 50 24 1 1 1. نو مننه چې زما پیغامې نشر ته وسپارئ. ار مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2,000,000 افغانۍ درلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0 50 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت هم بخیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا 2 میاشتې نظر کې شوې ده چې په څلور وې څو کالې تر وکړې پرتان د پاره سمانه ته نومه ته په داسې شمیره ځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې په مان
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 50 24 1 1. او بل شمیره ده: 0 50 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصابو مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې 24 ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 50 24 15 103. یعنی 0 1 1 1 4 1 15 1 0 3. بله اتصالات شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 1 11 6 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو ځانو د پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
Sada bari har dana dana پیمانه پیمانه